السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو زموږ غږ آزادي راډیو رې په دغه نیم ساعته پښتو خبرې خبرونه کې چې راسره په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبید اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثبات او هوساینې په ملي کانفرنس کې د ګډون په هدف نن په دوه ورځني رسمي سفر د قطر مرکز دوحې ته روان شوی دی. نور مهم راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي
افغان ولسمشر پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره قطر ته روان شو. پاکستان وایي سر لبلې میاشتې افغانانو ته له تورخم نه له پاسپورټ پرته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. د نړۍ و صنعتي هیوادونه وایي د تروریستي ډلو د مالي سرچینو مخنیوی کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دوه ورځني سفر د قطر پلازمینه دوحې ته روان شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی غنی دغه سفر د قطر د امیر په بلنه کوي.
د افغانستان ولسمشر به د قطر له امیر سره د هغوی له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. په قطر کې د قطر د سوداګرو سره لیدنه لري. همدارنګه به ولسمشر افغان سوداګرو سره هم د دوی پر مسایلو باندې بحث وکړي.
شغلی مینپال ذاتی وی چې محمد اشرف غنی به د دې سفر په لړ کې په دوحه کې د ثبات او هوساینې په باب په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. په کابل کې د پاکستان د سفارت چارواکي وایي د راتلونکي میاشتې له پیله به هیڅ افغان له ویزې پرته د تورخم له دروازې د تیرېدو اجازه و نه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته دوران کارو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف کړی.
دا اقدامات په دې باندې وکړه چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې هم لګه اورانه نقصان د پاره زی او دلته هم راځي او دا د ډیر زمان وخت نه د افغان دولت هم د ګیله د جرأت نه خلک راځي. نو موږ دا په دې سټیپ واغستو چې دا دغه خلکو نه راتل چې کوم دی هغه بن شو. دا د دوه زمګ دوه ملکونو په ګټه کېده.
پاکستاني ځواکونو یو اونۍ وړاندې د تورخم په سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان قواوې مخه ونیوله او ورسره د تورخم لار هم د څلور ورځو لپاره تړلې وه. د جوزجان چارواکي وایي چې د پاتون کوونکو د ډزو له امله په یو وادي کې دوه تنه وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه په مینګجیګ ولسوالۍ کې شوې ده. د نړۍ د او صنعتي هیوادونو ډلې ژمنه وکړه چې د تروریستي شبکو مالي سرچینې به د استخباراتي همکاریو په زیاتولو او شریکولو د شتمنیو په کنګل کولو او د پیسو د نړیوال لیږد د شرایطو په سختولو سره محدود کړي. د او صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی او په ګډه اعلامیه کې راغلي له تاوتریخوالي ډکې افراطیت او عدالت د هغه د عاملانو راکشول د ټولې نړیوالې ټولنې لومړیتوب دی. د دې ډلې د مالیه وزیرانو د جاپان په اکیو شارګوټي کې غونډه وکړه او پر یو داسې پلان یې سلا وکړه چې له مخې د سختریزو ډلو مالی سرچینې بندیږي او دا ډلې به د تروریستي بریدونو د ترسره کولو او پلانولو وړتیا له لاسه ورکوي. په پم کې د دغه پلان بل اونۍ په جاپان کې د جی او ډلې د رهبرانو په بل غونډه کې تصویب سي. په همدې حال کې د فرانسې د مالی وزیر میشل ساپینو ویل جی او ډله د تروریستي ډلو د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې عملی هڅو ته داخله سوې ده. پاکستان اعلان کړی چې د اټومي تجارت د هیوادونو په ډله کې د غړیتوب رسمي درخواست ورکړی دی. تحلیل کوونکي وایي د پاکستان دغه اقدام کولی سي د اټومي ارزه کوونکو په ډله کې لنجې ولاړې کړي ځکه په دې ډله کې د هند د غړیتوب غوښتنه هم سوې ده. دا ډله چې 34 غړي لري ژمن ده چې د اټومي موادو د صادرولو او لیږد په مخنیوي سره د اټومي وسلې د جوړولو او خپراوي مخه بنیسي. په هغه مظاهرو کې چې د اپوزیسیون لخوا په قزاقستان کې رابلل سوي پولیسو په څو شهرونو کې په سلګونو خبریالان مخالف سیاستوال او مظاهره چیان نیولي دي. اعتراض کوونکي په پراخه پیمانه د دولتي کرنیزو مځکو د خصوصي کېدو مخالفت کوي. دغه اقدام بهرنیانو ته زمینه برابروي چې دغه مځکې تر 15 کلونو د زیات مودې لپاره اجاره کړي. د حکومت د ځپونکو اقداماتو په لړ کې په پلازمینه استانا او نورو شهرونو لکه الماتې، کراغندي، اورالسک، چیمکانت او نورو کې په لسګونو خبریالان نیول سوي دي. پولیسو د شهرونو مرکزونو ته نږدې په میدانونو او کوڅو کې تر زرو زیات سیاسي فعالان او نور کسان هم نیولي دي. او د ناټو سرمنشي وایي د دغه تړون 28 غړي هیوادونه په ګډه سلاسي وي چې په جولای میاشت کې په ورسا کې د دې تړون د مشرانو تر غونډې مخکې یو ور بیا له روسیې سره غونډه وکړي. خو روسي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د ناتو او روسي د شورا د کومې غونډې احتمال نه ګوري. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون وویل د دغه تړون د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي دوه ګونی سیاست خپل کړي، یعنی له مسکو سره د مذاکرو له دوام سره سم د روسیې د ګواښونو په وړاندې د خپلې دفاع غښتلي کولو ته هم ادامه ورکړي. د ناتو او روسیې شورا په 2002 میلادي کال کې ایجاد شوی، خو په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته د دې شورا غونډې وځنډېدې.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول. دا خبرونه په ازادي راډیو چکه اور کوي پانه هم کتلی شئ. باندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دوه ورځې رسمي سفر قطر ته لاړ.
په عربي نړۍ کې قطر یو ډېر مهم هیواد دی، له اقتصادي پلوه په سیاسي برخه کې. نو د ولسمشر دا سفر به له لاسه راوړنو خالي نه وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ښځو په نړیوال سمپوزیم کې وویل چې د ښځو پراخونو معامله نه کېږي او دوی د اقتصاد پیاوړي کولو کې مرسته کوي.
نقش زن افغان در یک روز بدل نمیشه، اما هر روز باید به پیش بود.
د پاکستان سفارت وایي چې د تورخم په لارې به د ویزو په سر محدودیت څنګه وضع کوي.
سره موږ دا اقدامات په دې باندې وکړو چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې هم لږ اورانه نقصان د پاره ځي او دلته هم راځي.
نور پروګرامونه هم لرو، تر پای سره پاتې شئ. بیا هم خراغلی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثبات او حسین په ملي کانفرنس کې د ګډون په هدف نن په دوه ورځېنی رسمي سفر د قطر مرکز دوحې ته روان شو. جمهور رئیس وایي چې ولسمشر به د قطر له امیر او لومړي وزیر سربیره له یو شمېر نورو قطري چارواکو سره په اقتصادي او سیاسي مسایلو خبرې وکړي. د چارو کارپوهان هم قطر ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ګټور بولي او وایي ممکن په دې سفر کې له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشي. تفصیل د اسدالله لودین پراپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې قطر ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د دوه ورځېنی سفر اجندا تر ډیره په اقتصادي او سیاسي مسایلو متمرکز ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وای چې ښاغلی غنی د شنبه په ورځ ماسپښین مهال قطر ته روان شو او هلته به د ثبات او حسین لپاره په شپږمه جوړیدونکې نړیواله غونډه کې هم وینا وکړي. ښاغلی مینپال ازادي راډیو ته ویل چې قطر په عربي هیواد کې پیاوړی اقتصادي رول لري او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري هم ګټوره ده.
په عربي نړۍ کې قطر یو ډېر مهم هیواد دی، له اقتصادي پلوه په سیاسي برخه کې، آسیا او په ټول کې، په نړۍ کې مخکښ هیواد دی. نو د دوی ملګرتیا له افغانستان سره ډېره اړینه ده، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې. شي موږ ډېره لویه تکیه ورباندې کوو. نو د ولسمشر دا سفر به له لاسه راوړنو خالي نه وي.
مینپال وایي چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر شیخ حمد بن حمد السانی او د هغې هیواد له لومړي وزیر عبدالله بن ناصر بن خلیفه السانی سره هم ملاقات وکړي. خدای په ډاګه نه کړه چې د سولې خبرې هم د ښاغلی غنی د سفر په اجنډا کې ځای لري او کنه. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته ځي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ورستۍ شوي، خو طالبان تر اوسه د سولې خبرو ته نه دي حاضر شوي. قطر هغه هیواد دی چې افغان طالبان پکې غیر رسمي سیاسي دفتر هم لري او د دغه دفتر غړو تر اوسه څو ځله په سیمه ییزه کچه هغو غونډو کې برخه اخیستي چې د افغانستان د سولې په اړه جوړې شوې دي. نږدې میاشت وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له دوحې څخه اسلام آباد ته تللی و چې له پاکستاني چارواکو سره یې د یو شمېر نورو مسایلو تر څنګ د کډوالو په ستونزو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شوو سرغړونو په اړه هم خبرې کړې وې. طالبانو هم ویلي چې د قطر دفتر د ټولو سیاسي مسایلو د پرمخ بولو واک لري. د چارو کتونکي ناصر شفیق بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به قطر ته د سفر پر مهال د سولې په اړه هم خبرې وکړي او ممکن د افغان پلاوی یو شمېر غړي له طالبانو سره مخامخ خبرې هم ولري.
کله چې دوی د قطر سره په دې اړه باندې هم خبرې وکړي شي، څنګه کولی شي د قطر دفتر طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته راوبلي؟ شاید چې د طالبانو استازي د ولسمشر سره نیغ په نیغه خبرې ونه کړي، تر کومه چې زه معلومات لرم کېدای شي د سفر په محل باندې د پلاوی ځینې محریده چې اوسې چې هغوی مناسب غني او خبرې د پردې تر شا وکړی شي.
اشرف غني به دوهې ته د سفر پر مهال د قطر شاهي هیواد د سوداګرو شورا او په قطر کې له میشتو افغان سوداګرو سره هم وګوري. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د قطر له سفر وروسته ایران ته ځي او هلته به له هندي او ایراني چارواکو سره یو ځای د چابهار بندر پرانستنه وکړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
جمهوری ریاست وی په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د پیاوړي کېدو په نړیوال سب موزیم کې د خبرو پر مهال ویل افغان حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا په دغه سمپوزیم کې ویل افغان میرمنې لا هم ګڼې ستونزې لري خو متحده ایالات یې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي.
که څه هم ځینې مدني فعالان اندېښنه لري چې ښایي د سولې په خبرو کې به د ښځو حقونو ته دومره پام ونه شي، خو افغان جمهور رئیس بیا دا ډول اندېښنې ناسمې بولي. جمهور رئیس محمد اشرف غني د ښځو د پیاوړي کېدو په درېیم نړیوال سمپوزیم کې چې په کابل کې جوړ شوی و ډاډ ورکړ چې حکومت به هیڅکله د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. ښاغلی غني وایي افغان میرمنې به هیڅکله شاتګ ونه کړي او د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ ټولنه رامنځته شي څو میرمنې د افراطي افکارو په لومه کې راګیر نه شي.
زن افغان حاضر نیست به عقب بره، زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو به مرده.
افغان میرمن امدانه دې شاته ولاړ شي، افغان خزی بالا سړی سره اوګه پوګه مخ پر وړاندې سي. زمونږ هدف یو منځلاري ټولنه ده، داسې یو ټولنه چې پاغه کې افراط او تفریط نه وي او افراطي نظریات دا ټولنه يرغمل نه کړي. د خزو د پیوړی کېدو لومړی سمپوزیم په 2013 میلادي کال کې په امریکا او دویم سمپوزیم په 2014 کال کې د ناروی په اوسلو ښار کې جوړ شوی و. د کابل سمپوزیم دوه ورځې دوام کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دغه سمپوزیم کې به د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په باب وړاندې کېدونکي طرحې او نظریات د وارسا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړي. سمپوزیم هغه علمي ناستې ته ویل کېږي چې څېړونکي له بېلابېلو هېوادونو راټولېږي او د یوې موضوع په باب خپل نظر له یو بل سره شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن په افغانستان کې د ښځو پرمختګونه د پام وړ ګڼي خو له ځینو ستونزو هم یادونه کوي. اولسن وایي د امریکا متحده ایالات به په ګډه له افغان حکومت سره د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع د افغان حکومت د کار یوه مهمه برخه ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او همداراز د امریکا خلک ستاسو له دغو هڅو ملاتړ کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی وایي د افغانستان پرمختګ د دغه هیواد د ښځو له پرمختګ سره تړلی دی. برینلی چې د ښځو د پیاوړي کېدو په سمپوزیم کې خبرې کولې وویل د امنیت، اقتصادي ودې او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغان میرمنو نظریات باید مهم وګڼل شي. ناروې چې د امریکا د متحد ایالاتونو ترڅنګ د کابل د سمپوزیم له ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه دی د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکوي چې هیواد به یې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له افغانستان سره تل د شمن هیواد په توګه پاتې شي.
د ښځو د پیاوړي کېدو په نړیوال سمپوزیم کې مو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خبرو په اړه په دغه ریپورت کې چې حدیث پردیس جوړ کړی و توضیحات اوریدل. په همدغه سمپوزیم کې د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم خبرې کړې دي. البته دا خبرې د سولې په اړه کړې دي. ویلي د سولې لپاره د افغان حکومت له ټولو هڅو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویلي افغان حکومت د ښځو له حقونو دفاع کوي او هیڅکله به هم د سولې خبرې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه زیانمن نه کړي. په دې اړه تفصیل یوسف زدران جوړ کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي که څه هم د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره دروغ جوړې پړل ځانګړي دریځه ډېره کوي، خو وایي چې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایي. ریچارډ اولسن د شنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ هغه ډلې چې تاوتریخوالی کوي باید په عواقبو یې هم پوه شي.
د امریکا متحده ایالاتونه په دې باور دي چې افغانستان د روغې جوړې غوره لار د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. دې ترڅنګ د اسلام آباد په څلور اړخیزه وروستۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې هغوی چې لکه په کابل کې د اپریل د حملو په څیر ارادي لري باید د هغو عواقبو ته هم منتظر وي. د ملي یووالي حکومت د سولې له هڅو داسې وخت امریکایي چارواکي ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د مخالفې یوې ډلې حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو نتیجې وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې لړ کې کابل ته د حزب اسلامي د راغلي پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ پریکړه لیک لاسلیک شوی، خو لا هم د ولسمشر او ګلبدین حکمتیار لخوا نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې د جمعې په ورځ د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روغې جوړې خبرو د هرکلی ترڅنګ ویلي امریکا چمتو ده چې پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي. بلخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د سیمې هیوادونو غواړي چې افغانستان ته د ثبات په راوستلو کې همکاري وکړي. ښاغلی رباني د شنبې په ورځ دې غونډې ته وویل چې افغان حکومت د سولې دروازې پرانیستي نیستی، خو کله هم لاسته راوړنې د سولې د خبرو قربانی کوي نه. د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او سړیو رول بیخي واضح او روښانه دی، نو څوک باید په دې اړه څه تشویش ونه لري. لکه جمهور رئیس چې ویلي موږ په هیڅ قیمت هغه لاسته راوړنې نه بایلو په کومو چې د ښځو رول روښانه دی. جمهور رئیس غنی بیا ویلي چې د سولې د خبرو دا فرصت به د تل لپاره نه وي او هغه وخت لرې نه دی چې د سولې څخه منکریدونکي کسان په عذر د سولې غوښتنه وکړي. څېړونکي وایي چې د روغې جوړې له پروسې د نړیوالو ملاتړ خورا مهم دی او په دې لړ کې د ټولو غاړو رښتینې هڅې بې نتیجې نه پاتې کیږي. د چارو کارپو میر سردار زدران ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له هڅو د نړیوالو رښتینې ملاتړ کولی شي. په کور دننه د طالبانو او حزب اسلامي سره مخالفې ډلې هم د سولې خبرو ته وهڅوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2089 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د راتلونکي میلادي میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له بندره د تیرېدو اجازه ونه لري. دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکارو ډلو د ورتګ د مخنیوي په هدف کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نوایي؟ خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین دا اقدام د سوداګریزو چارو په زیان بولي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت استازي وایي له تورخم بندر څخه هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې زیاتره یې ویزې نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د دې لپاره چې له دغه بندره د ورانکارو عناصرو د تېرېدو مخنیوی وشي نو پریکړه شوې څو هیڅ چاته د ویزې پرته پاکستان ته د تلو اجازه ورنه کړي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر ازادي راډیو ته وویل
دا اقدامات په دې باندې وکړه چې کوم هغه خلک چې هغه مطلب چې پاکستان کې ملګر او رانی نقصان د پاره ځي او دلته هم راځي او د ډېر زمان وخت نه د افغان دولت هم دا ګیله ده چې هلته نه خلک راځي. نو موږ دا په دې سټیپ واخیستو چې دا د دغه خلکو نه راتله چې کوم دي هغه بند شي او دا د دوڼو زموږ د دوڼو ملکونو په ګټه کېده.
ښاغلی منیر وایي په کابل کې د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې د دغه هیواد قونسلګرۍ هر ورځ دونه تر 2500 پورې ویزې افغانانو ته ورکوي. نوموړی وای د ویزې ورکولو پروسه درې ورځې وخت نیسي، خو هغه کسانو ته په یو ورځ کې هم ویزه ورکول کیږي چې ناروغان او یا هم سخته اړتیا ولري. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې پاکستاني ځواکونو د تورخم بندر شاوخوا لس ورځې وړاندې د څلور ورځو په مخه د خلکو او سوداګریزو لاریو پر وړاندې تړلی وو. کومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ولرو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د نظر په اخیستلو بریالي نه شولو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزای وای ل مخکې هم په دغه بندر کې افغانان لزیات ستونزو سره مخامخ او په خبرې د ویزې په برخه کې د نوې اقدامات به د دواړو هیوادونو سوداګرۍ راکم کړي.
دغه ویزې مشکلات او قیدات زیاته شي دا په اقتصاد باندې فوق العاده تاثیر لري. زمونږ د دوی ترمنځ به د اقتصاد د راکړې ورکړې کچه کمه شي او په دې کې عمدتاً پاکستان هم ډېر زیان ویني، ځکه چې افغانستان ډېر زیات د دوی د استفاده کوي په خپلو بازارونو کې.
د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي د پاکستان دا اقدام د هغو رقابتونو یوه برخه ده چې له هند سره یې لري. هند هم څه موده مخکې افغانانو ته د ویزې په ورکولو کې یو ډول شرایط وضع کړل، خو ښاغلی خروټی وایي له هند او پاکستان سره د افغانستان اړیکې توپیر لري او په خبره دا کار کولای شي د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې اړوند کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په حق له د جمهور رئیس تقنینی فرمان د بحث لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس دوهم تقنینی فرمان شاوخوا میاشت مخکې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وسپارل شو. د انتخاباتي بنسټونو مسؤلین وایي د دې فرمان د تصویبېدو او یا نه تصویبېدو ځنډول د حکومت او هیواد په ګټه نه دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې 15 کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې ژر تر ژره د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنینی فرمان څېړنه بشپړه او عمومي غونډه ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. خاغلی ابراهیمی وویل د انتخاباتي نظام اصلاحات په همدغه فرمان پورې تړلي او په دې برخه کې باید نور ځنډ ونه شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس تقنینی فرمان چې ولسی جرګې ته سپارل شوی هیله ده چې 15 ګونه کمیسیون یې په اړه اجرات وکړي څو د دې فرمان برخلیک معلوم او د جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم تقنینی فرمان شاوخوا میاشت مخکې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوی وو، خو ولسی جرګه تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډه ته وړاندې کړي. په خاطر دې د ملي شورا دواړو جرګو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان رد کړی وو. د جمهور رئیس په دوهم تقنینی فرمان کې د ولسی جرګې او مدني ټولنې د پیشنهادونو په پام کې نیولو سره د غوراوي په کمیټه کې یو لړ بدلونونه رامنځته شوي دي. د ولسی جرګې غړو میربت خان منګل او عبدالرحمن رحمان په دې ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دوهم تقنینی فرمان کې هم داسې موارد شته چې بیا کتنې ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار بنسټونه وایي چې د هیواد په روانو حالاتو کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنینی فرمان ځنډول د هیواد او حکومت په ګټه نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤول پاینده محمد حکمت آزادی راډیو ته وویل ولسی جرګې ته په کار وچې د فرمان لور رسیدو سره سم باید په یوې اونۍ کې د یاد فرمان برخلیک معلوم کړي.
دا دی ولس په خیر، دا د وطن په خیر، دا هر څومره چې کېدای شي باید دغه فرمان ولسی جرګه کې د بحث لپاره په اجنډا کې ونیول شي. په دې فرمان کې د انتخاباتو ترسره کېدل دي او داسې نور هغه موارد دي چې هغه مونږ د اصلاحاتو خواته له الاقل د اصلاحاتو په لور یو ګام اخیستل دي. اوس د دې وخت نه ده چې مونږ څنګه ځنی وکړو، د دې وخت نه ده چې مونږ د خپلو شخصي ګټو لپاره د هیواد ملي ګټې تر خپل لاندې.
د افغانستان خلک، حکومت او نړیواله ټولنه هم د انتخاباتي نظام پر اصلاحاتو تاکید کوي. نړیوال ټولنې دا هم ویلي چې کده دې هواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نشي، لدې پروسې سره بمرسته ونه کړي. د ملي شورا غړي تاکید کوي چې د غوراوي کمیټه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لومړی ګام دی، باید له بې پرې خلکو جوړه او ژر تر ژره خپل کارونه پیل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 2015 منځنۍ څپه او فم سلا شر 15 باندې د سهار لو د ماخام تر خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ټکه اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی چې کولای شي زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې هم واوري، هم په سبتي توګه واوري، او همدارس مطالب او ریپورتونه هم په همدغه ویب پاڼې لیکل کیږي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې ادرس دی. تاسو کولای شي دغه فیسبوک ځان سره خوښ کړئ، تازه خبرونو نه خبر شئ. د ناروی حکومت په پام کې لري روان میلادي کال افغانستان سره په بشري برخو کې 40 میلیون امریکایي ډالر مرسته وکړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر بورک برانډ د شنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل چې دا مهال 8 میلیون افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قسیم سولمل په دې موضوع ریپورت جوړ کړی دی.
ناروی پر روان 2014 میلادي کال کې له افغانستان سره خپل بشري مرستې دوه برابر زیاتوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګ برانډ چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی وو، خبر اعلان ته وویل چې حکومت یې دا پریکړه د افغانستان نازکو حالاتو ته په کتو کړې ده.
تاسو ګڼ مشکلات لرئ، له روغتیایي ستونزو نیولې تر تعلیمي ستونزو پورې. افغان ځوانانو ته د کاري فرصتونو نه موجودیت هم یوه ستونزه ده، نو دلته ډېره اړتیا شته.
ځکه چې لا هم افغانستان د حالاتو له پلوه نازک هیواد دی.
ښاغلی برانډ ویل له افغانستان سره مرسته سوي $40 میلیونه به د تعلیم، پاکو اوبو او خوړو، صحي برخو د کډوالو او بېځای سو په چارو کې ولګول سي. نوموړی په افغانستان کې د بېځای سو کسانو په اړه ویل چې هر ورځ په دغه هیواد کې زر کسان د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کېږي. دی همداراز وایي چې یوازې روان میلادي کال 15 د بشري مرستو کارکوونکي په افغانستان کې وژل سوي او څه باندې 80 تنه تښتول سوي دي، چې په وینا یې د اړو کسانو ته د مرستو پر رسولو تاثیر کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له ټولو ښکېلو غاړو غواړي چې بشري مرستو ته د خلکو د لاسرسي مخنیوي ونه کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بورګ برانډ همدارنګه د افغانستان په حکومت کې د فساد یادونه کوي، خو په وینا یې دا باید د نړیوالو مرستو د بندېدو په معنا نه وي.
موږ یوازې په هغو هیوادونو کې ښکېلېدای نه شو چې له هر پلوه پوره دي. په دغو هیوادونو کې هم مشکلات موجود دي، ځکه هغه ټولنه چې ډېره بېوزله وي او بیا یو څه د رفاه پر لوري ګام اخلي، نو د فساد کچه پکې راټیټېږي. دا یوه ستونزه ده.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هغه هیواد دی چې د ناروې زیات اندازه بشري مرسته ترلاسه کوي. ناروې هرنګه یو له هغو هیوادونو دی چې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکارۍ موافقتنامه لاسلیک کړې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو ریپورت چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو خبرګون په اړه دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلې په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي چې له سوځولو وروسته مړه شوې ده. د کمیسیون ویان د شمی پروسه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي ده او په کلکو ټکو غندل کیږي. د راهلې په نوم دا ښځه د پنځمې ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول شوې وه، چې بیا د سختو ټپونو له وجې په استقلال روغتون کې مړه شوه. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپۍ په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ک چیرې افغان حکومت د میرمن راهلې او د تورت نورو قضیو کې عدالت تامین نکړي، نو د خلکو او دولت ترمنځ واټن به لا پسې زیات شي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو په وړاندې د یوې خزي سوځول غیر انساني عملیات کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
دا یو ناروا عمل او غیر انسانی عمل ګرځي. هیڅ دنیا نه په اسلامي تعلیمات کې لري، نه په نافذه قوانینو کې شته، او نه نړیوالو معیارونو کې دا مسله شته. تاکید کوو ټول مصیبین او اصل مصیبین د دې قضیې باید ونیول شي او بعد هماغه جزا چې قانون کې وړاندوینه شوې ده ورته ورکړل شي.
د راهلې په نوم د ښځه د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول شوې وه، چې بیا د سختو ټپونو له وجې په استقلال روغتون کې مړه شوه. په دغه روغتون کې د سوځېدنې څانګې ډاکټر احمد شاه وزیر وویل چې میرمن راهله تقریبا 20% سوځېدلې وه.
میرمن راهله د پنځشنبې په ورځ غرمه تقریبا 11 بجې د استقلال روغتون ته راوړله. تقریبا 20% او دریمه درجه سوی وه او وضعیت ډیر وخیم و ډیر خراب و. بدبختانه متاسفانه چې 13 شپه په 11 بجې او 10 دقیقې مونږ مریض د لاسه ورکړ.
نموړي وویل میرمن راهله ورته ویلي چې د خسرګنۍ لخوا په عام محضر کې پرې تیل توی شوي او بیا اور وراچول شوی، خو له بلې خوا د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي تر څو د پیښې عاملین ونیسي.
ساحه ته د پولیسو له رسیدو سره د دې میرمنې خاوند په تیښته بریالی شوی، چې اوس د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. هیله مند یو چې ډېر ژر هغه ونیسو.
نوموړي د پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی یادوي او وایي د ښځه د خپلې خواښې په لمسون د خاوند لخوا سوځول شوې ده. هڅه مو وکړه چې د میرمن راهلې له کورنۍ سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د راهلې کورنۍ له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د خور د وژنې عاملین پیدا او ورته سخته سزا ورکړي تر څو نورو ته عبرت وي.
تاسو له ازادي راډیو نه واوریدل چې د راهلې په نوم یوه میرمن څو وخت مخکې سوزول شوی، بیا سوزول شوی او د استقلال پر روختون کې ساور کړی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې خبرګون وخود او د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ شیبو ته. خو لا هم 15 ثانیې لرو. په دغو 15 ثانیو کې به ووایم چې د افغانستان د کرکټ بورډ پرمختیایي ټیم او حبیب بانک ترمنځ لوبه مساوي شوې ده. حبیب بانک 501 نمرې کړې وي او افغانستان کرکټ بورډ 415. په دې ترتیب دغه څلور ورځنۍ لوبه نن مساوي شوله. رازو د پروګرام پایشي بوته جوید حسنزاده سټوډیو کې دی او د ریخ پرانو وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر صفی جان. خسته نباشی. شنونده های عزیز سلام و وقتتون خوش. ساعت 6:30 عصر به وقت کابل شد و من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس جمهور غنی جهت شرکت در نشست جهانی ثبات و آسایش برای همه و گفتگو با مقامات قطری وارد دوحه شده است. اما پیش از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید که همکارم سید سمی عباس تهیه کرده است.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان برای توسعه رابطه اقتصادی با قطر عازم این کشور شد. سفارت پاکستان می گوید به هیچ افغانی بدون داشتن ویزا اجازه ورود از دروازه تورخم داده نمی شود. گروه 7 کشور صنعتی جهان برای محدود ساختن منابع مالی افرادگرایان تلاش می کند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک سفر رسمی 2 روزه رهسپار قطر شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی به دعوت رسمی امیر قطر به آن کشور سفر کرده است. با گفته ی آقای مینپال، در این سفر آقای غنی خواهان گسترش رابط تجارتی میان افغانستان و قطر خواهد شد.
همکاری در از مدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم هستند و رئیس جمهوری افغانستان می خواهد با این سفر روابط گسترش بده و دائمی بسازد.
محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و اسدالله ضمیر وزیر زراعت رئیس جمهور اشرف غنی را در این سفر همراهی می کنند. سفارت پاکستان در کابل می گوید از آغاز ماه آینده میلادی به هیچ افغان بدون داشتن ویزا اجازه ورود از دروازه تورخم داده نمی شود. اختر منیر مسئول مطبوعاتی این سفارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این تصمیم به هدف جلوگیری از رفت آمد گروه های ویرانکار روی دست گرفته شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته که حدود 10 روز قبل پس از این که نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند، آنها دروازه تورخم را برای مسافران بستند. مسئولان محلی ولایت جوزجان می گویند در اثر تیراندازی خیزش های مردمی در یک مراسم عروسی 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در قریه قرنجقوی ولسوالی منگجک در این ولایت رخ داده است. به گفته آقای غفوری، تیراندازی در مراسم خوشی ممنوع بوده و پلیس مکلف است تا از آن جلوگیری کند. ادامه اخبار. گروه 7 کشور صنعتی جهان تعهد نمودند که با افزایش همکاری استخباراتی منجمد ساختن ثروت و مشکل ساختن شرایط انتقال پول، منابع مالی شبکه‌های تروریستی را محدود می‌سازند. در اعلامیه وزاره مالی 7 کشور صنعتی جهان آمده است که برخورد با افرادگرایی، خشونت آمیز و به چوکی عدالت کشاندن عاملان این خشونت ها یکی از اولویت های تمام جامعه جهانی می باشد. وزرای مالیه که امروز در ژاپن ملاقات داشتند در مورد یک پلان توافق نمودند که به اساس آن راه های انتقال پول، سیر و سفر و امکانات حملات تروریستی این گروه ها محدود خواهد شد. این پلان قرار است در اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان که هفته آینده در ژاپن ملاقات می کنند نهایی شود. وزیر مالی فرانسه اظهار داشت گروه 7 کشور صنعتی به مرحله عملی تلاش ها برای مبارزه علیه منابع مالی تروریستان داخل شده است. در 7 کشور صنعتی جهان G7، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا عضو می باشند. روسیه که عضو گروه G7 بود، بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا از اوکراین به خاک خود از این گروه اخراج شد. پاکستان اعلام نمود که برای عضو شدن در گروه کشورهای تجارت اتمی رسما درخواست داده است. تحلیلگران میگویند این اقدام پاکستان میتواند در داخل گروه عرضه‌کنندگان اتمی سبب مشاجره شود، زیرا تقاضاهایی وجود دارند که به هندوستان عضویت این گروه داده شود. این گروه فعلا 48 عضو دارد. گروه نامبرده متحد است که با ممانعت از صادرات و انتقال اشیاء اتمی که میتواند از آن برای تولید اسلحه اتمی کار گرفت، مانع گسترش اسلحه اتمی شود. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته اظهار داشت تاکید کرده است که در این راستا یک اصول غیر تبعیضی برای داخل شدن کشورهایی که قبلا عضو پیمان عدم توسعه اتمی نبودند ایجاد گردد. در جریان مظاهرات که توسط اپوزیسیون در قزاقستان دعوت شده بود، پلیس این کشور صدها ژورنالیست، فعال سیاسی و مظاهره کننده را در چندین شهر این کشور دستگیر کردند. معترضان در قزاقستان مخالف برنامه خصوصی سازی زمین‌های زراعتی به مقیاس گستردن که به خارجی‌ها فرصت می‌دهد تا این زمین‌ها را با مدت 25 سال به اجاره بگیرند. ده‌ها خبرنگار در آستانه پایتخت این کشور و همچنان شهرهای دیگر آلماتی، قراگنده، اورالسک، چمکنت و دیگر شهرها دستگیر شدند. بیش از 1000 فعال سیاسی و افراد دیگر در میدان‌های نزدیک به مراکز شهرها توسط پلیس بازداشت شدند. منشی عمومی ناتو اظهار می‌دارد 28 عضو این پیمان به یک توافق همه‌جانبه رسیدند که قبل از مجلس سران ناتو در ماه جولای در وارسا یک بار دیگر با روسیه ملاقات کنند، اما مقامات روسیه امکان یک اجلاس دیگر شورای ناتو و روسیه را در آینده نزدیک محتمل نمی‌شمارند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سید سمیع باز برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه عصر با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین و در ادامه این برنامه این مجله خبری گزارشات را آماده کرده ایم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به قطر تلاش میکند تا روابط میان دو کشور گسترش یابد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
همکاری درازمدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم هستند و رئیس جمهوری افغانستان میخواهی به این سفر روابط گسترش بده و دائمی بسازد.
ریچارد هولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که از تمامی تلاش های حکومت افغانستان برای تامین صلح حمایت میکند. پلیس جرگه افغانستان با کمیته های 15گانه این جرگه وظیفه سپرد تا سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور را در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی مشخص سازند.
کمیته های 15گانه هر چی عادل در رابطه با رسیدگی به سرنوشت فرمان ایجاد داشته باشه.
و در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم. ما در نیمه دوم برنامه با عرض سلام مجدد و حال می پردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هدف اشتراک در نشست جهانی ثبات و آسایش برای همه و گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کرد. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آقای غنی بر علاوه سخنرانی در این نشست با امیر، صدر اعظم و برخی مقامات دیگر قطری نیز پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی صحبت خواهد کرد. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
مقامات افغان میگویند که گفتگو روی مسائل سیاسی و اقتصادی از اجندای اصلی سفر دو روزه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قطر می باشد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی در 16مین نشست جهانی موسوم به ثبات و آسایش برای همه نیز سخنرانی می کند. آقای میناپال میگوید که قطر از کشورهای برازنده اقتصادی منطقه است و می تواند با افغانستان همکاری های خوبی را در این زمینه انجام دهد.
کشور قطر در آسیا یک کشور بسیار مهم است، از لحاظ اقتصادی مهم است و از لحاظ سیاسی مهم است. همکاری درازمدت اقتصادی قطر برای افغانستان بسیار مهم است و رئیس جمهوری افغانستان می خواهد با این سفر روابط گسترش بده و دائمی بسازد.
وی میگوید که آقای غنی در جریان سفرش به دوحه با شیخ حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله بن ناصر صدر اعظم این کشور نیز دیدار خواهد کرد، اما آقای مینپال نگفت که دو طرف روی پروسه صلح افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد یا نه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال به قطر سفر می کند که تلاش های صلح با حزب اسلامی نزدیک به نتیجه دادن است، اما طالبان مسلح به جای صلح راه جنگ را در پیش گرفتند. قطر کشوری است که طالبان در آن دفتر غیر رسمی دارند و اعضای این دفتر چندین بار در نشست های منطقه‌ای درباره صلح نیز اشتراک کردند. حتی نزدیک به یک ماه پیش یک هیئت دفتر غیررسمی قطر طالبان به پاکستان رفت و در کنار مسائل دیگر روی مشکلات مهاجرین افغان و تخطیها در امتداد خط دیورند نیز با مقامات پاکستانی گفتگو کرد. طالبان قبل از این تاکید کردند که دفتر قطر آنان صلاحیت پیشبرد مسائل سیاسی این گروه را دارد. کارشناسان مسائل سیاسی نیز میگویند که محمد اشرف غنی در جریان سفرش به دوحه در کنار مسائل دیگر درباره پروسه صلح افغانستان با مقامات قطری گفتگو خواهد کرد. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان تاکید دارد که ممکن برخی از اعضای هیئت همراه رئیس جمهور غنی با نماینده های طالبان در قطر دیدار کنند.
ممکن با قطر روی این نیز صحبت شود که چگونه دفتر آنان در قطر طالبان را به میز مذاکره بکشاند. شاید نمایندگان طالبان مسلح با رئیس جمهور غنی به گونه مستقیم صحبت نکنند، اما تا حدی که من معلومات دارم ممکن آنان لازم بدانند و در جریان سفر با برخی مهره های هیئت همراه محمد اشرف غنی گفتگو کنند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای غنی در حاشیه سفرش به قطر با اعضای شورای تجار این کشور و با تاجران افغان در دوحه نیز دیدار خواهد داشت. با گفته مقامات افغان، محمد اشرف غنی پس از قطر به ایران می رود و یک جا با مقامات ایرانی و هندی بندر تجارتی چابهار را افتتاح می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی را امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستین. مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. رئیس جمهور غنی با تامین عدالت های همسان میان مرد و زن در افغانستان تاکید می‌آورد. آقای غنی روز شنبه در سومین سمپوزیوم جهانی برای تقویت زنان افغان گفت که حکومت افغانستان اجگاه با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در مورد.
هرچند فعالان مدنی از بهر این که ممکن در گفتگوهای صلح به حقوق زنان افغان توجه لازم نخواهد شد نگرانند، اما رئیس جمهور غنی این همه نگرانی ها را بیجا می‌خواند. رئیس جمهور غنی روز شنبه در سومین سمپوزیوم که به هدف توانمند سازی زنان افغان در کابل برگزار شده بود تاکید کرد که حکومت افغانستان به هیچ صورت با حقوق زنان معامله نخواهد کرد. آقای غنی همچنان تاکید می‌ورزد که زنان افغان هیچگاهی به عقب برنخواهند گشت و حکومت وحدت ملی تلاش می‌ورزد تا اعتدال در افغانستان به میان آید.
زن افغان حاضر نیست به عقب برد. زن افغان به پیش میره و پهلو به پهلو با مرد افغان. امروز باورمند هستیم که یک جامعه اعتدالگرا هدف اصلی بود، یک جامعه که در او افراط و تفریط نباشه و نظریات افراطی باز این مملکت را گروگان نگیره.
نخستین سمپوزیوم جهانی به هدف توانمند سازی زنان افغان در سال 2013 میلادی در ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود و پس از آن نروژ میزبان دومین دور آن در سال 2014 میلادی بوده است. اکنون دور سوم این سمپوزیوم که در کابل برگزار شده است برای 2 روز ادامه خواهد داشت. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان تاکید می‌کند که این کشور برای بهبود بخشیدن وضعیت زنان نتایج این سمپوزیوم را به گونه یک‌طرح به نشست جهانی وارسا پیشنهاد خواهد کرد. سمپوزیوم نشستی است که نمایندگان کشورهای مختلف در آن اشتراک می‌ورزند و دیدگاه‌هایشان را با همدیگر شریک می‌کنند. از سوی دیگر ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در این سمپوزیوم دستاوردهای زنان افغان را در سال‌های اخیر چشمگیر می‌داند، اما به چالش‌های نیز فراراه آنان اشاره می‌کند. اولسن تاکید می‌ورزد که برای حل این چالش‌ها ایالات متحده آمریکا با افغانستان کار میکند.
ما میدانیم که حکومت افغانستان تامین حقوق زنان و دختران افغان را یکی از کارهای مهم خود میداند و من به شما اطمینان میدهم که حکومت ایالات متحده آمریکا و مردم آمریکا از این تلاش های شما حمایت میکند.
در کنار جامعه جهانی، نروژ جز کشورهایی است که در برگزاری سمپوزیوم به هدف توانمندسازی و حمایت زنان افغان نقش دارد. وزیر خارجه نروژ که برای اشتراک در سومین سمپوزیوم به هدف توانمندسازی زنان افغان به کابل آمده است، تاکید میکند که نگرانی زنان افغان در بخش امنیت، گفتگوهای صلح و چگونگی تامین حقوقشان باید مهم پنداشته شده و در نظر گرفته شود. او همچنان میگوید نروژ برای حمایت زنان افغان شریک دائمی افغانستان باقی خواهد ماند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ریچارد هولسن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید که از تمام تلاش‌های حکومت افغانستان برای تامین صلح حمایت میکند. آقای هولسن این سخنان را به روز شنبه در نشستی که به هدف حمایت از زنان افغان در کابل راه‌اندازی شده بود اظهار داشت. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در مورد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هرچند در مورد گفتگوهای صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان نظر ندارد، اما از تلاش های حکومت برای تامین صلح ستایش می کند. ریچارد اولسن به روز شنبه در نشستی که به هدف حمایت از زنان افغان در کابل راه اندازی شده بود گفت که در کنار تلاش های صلح، گروه هایی که جنگ را در پیش گرفتند باید به عواقب آن نیز آگاه باشند.
ایالات متحده آمریکا به این باور است که بهترین راه مصالحه پیشبرد روند صلح میان افغان‌ها بر رهبری افغان‌هاست. در کنار آن در نشستی اخیر چهارجانبه تاکید شد آنان که اراده حملات همچو که در ماه اپریل در کابل صورت گرفت را دارند باید منتظر عواقب آن نیز باشند.
از تلاش های صلح حکومت وحدت ملی در حال مقام های آمریکایی اعلام حمایت می کنند که گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به مرحله نهاییش رسیده است. به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی یکی از تلاش های حکومت وحدت ملی خواهد بود. پیش از این وزیران خارجه ناتو در بروکسل از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی استقبال کردند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که آمریکا آماده است در کاهش تعزیرات سازمان ملل متحد بالای گلبدین حکمتیار کمک کند. از سوی هم صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه می‌خواهد که در آوردن ثبات در افغانستان همکاری کنند. آقای ربانی که در این نشست شرکت کرده بود گفت دروازه گفتگوهای صلح باز است، اما دستاوردهای 14 سال اخیر قربانی نخواهد شد.
در قانون اساسی افغانستان نقش زن و مرد افغانستان بخیلی واضح و روشن است و دیگه هیچ مشکلی و هیچ تشویشی نداشته باشد. قسمی که نیا رئیس جمهورم این روز در سخنانیشان گفتند به هیچ قیمتی ما از دستاوردهای 13 سال 15 سال اخیر دست نمی‌کشیم و در او حق و موقف خانم ها، نقش خانم ها واضح و روشن است.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است فرصت گفتگوهای صلح برای همیش نیست و دور نیست کسانی که به صلح نگفتند به عذر خواستار صلح شوند. در این حال آگاهان سیاسی میگویند که حمایت جامعه جهانی از پروسه صلح افغانها مهم است و تلاش های صادقانه همه طرف ها در این زمینه بی نتیجه نخواهد بود. میر سردار زدران یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که حمایت صادقانه جهان از صلح افغانستان می تواند که طالبان را مانند حزب اسلامی به گفتگوهای صلح تشویق کند.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این لحظه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده میتونین. آیت اداری ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون های این جرگه وظیفه سپرده تا فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی را بعد از بحث به نشست عمومی پیشکش کنند. این فرمان حدود یک ماه قبل جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. ناظرین امور انتخاباتی میگن عدم تصمیم گیری در مورد فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی به نفع ملت نیست. سهل لیوال در مورد گزارش میدهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون های 15 گانه این جرگه دستور داد تا بررسی هایشان را چه زودتر در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی تکمیل کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست روز شنبه گفت اصلاحات انتخاباتی وابسته به همین فرمان است و بیشتر از این نباید تصمیم گیری در مورد آن به تأخیر بیفتد.
فرمان تقنینی در ارتباط با اصلاح انتخاباتی به شورا روان کرده، خواهش میکنیم که کمیسیون های 15 گانه هر کی عاجل در رابطه با رسیدگی به سرنوشت این فرمان ایجاد و داشته باشه که از طرف کمیته رؤسا ما بتوانیم شامل اجزا بسازیم که تا سرنوشت این فرمان معلوم شود.
دومین فرمان رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر اصلاحات انتخاباتی نزدیک به یک ماه قبل به هدف تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. قبل از این شورای ملی افغانستان فرمان نخست رئیس جمهور در این رابطه را رد کرده است. در این حال میربت خان منگل و عبدالرحمن رحمان دو عضو ولسی جرگه میگویند که هنوز هم موارد در این فرمان وجود دارند که نیاز است تا روی آن غور صورت گیرد. در این میان شماری از نهادهای نظارت از امور انتخاباتی با اشاره به اوضاع فعلی تأخیر در تصمیم گیری در مورد فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی را به نفع این کشور نمیدانند. پاینده محمد حکمت یک مسئول فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به رادیو آزادی گفت ولسی جرگه افغانستان باید پیش از این در مورد این فرمان تصمیم می گرفت.
این به خیر مردم و کشور است. هر چیز زودتر که امکان دارد باید این فرمان در اجندای ولسی جرگه شامل شده و روی آن بحث صورت گیرد. در این فرمان برگزاری انتخابات و موارد دیگر در راستای اصلاحات انتخاباتی است که با استفاده از آن برای اصلاحات انتخاباتی گام برداشته می شود.
مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی روی اصلاحات انتخاباتی در این کشور تاکید می کنند. جامعه جهانی گفته است در صورتی که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات به میان نیاید، با این روند کمک نخواهد کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان دستگیری قاتلین راحله خانمی که بعد از سوختاندن جان داده است شدند. سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی این عمل را غیر انسانی نمود و با الفاظ شدید آن را تقبیح کرد. در این مورد با جزئیات بیشتر از الیاس صالح گوش بدهید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر حکومت افغانستان در قضیه خانم راحله و همچون دیگر قضایا عدالت را تأمین نکند، فاصله مردم با حکومت بیشتر می شود. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مقابل مردم سوختاندن یک خانم را یک عمل غیر انسانی عنوان کرد و از حکومت افغانستان خواهان سزای سنگین برای عاملین این قضیه شد.
این یک عمل ناروا و غیر انسانی است. در هیچ بنیاد، نه در تعلیمات اسلامی، نه در قوانین نافذه کشور و نه هم در معیارهای بین المللی چنین چیزی وجود دارد که یک انسان سوختانده شده و به قتل برسد. ما تاکید میکنیم که تمام مسنونین و مسنونین اصلی این قضیه باید دستگیر شوند و به اساس قانون جزای افغانستان باید جزا ببیند.
این زن راحله نام داشت و روز پنجشنبه در ناحیه اول شهر کابل از سوی شوهر و خسرانش آتش زده شد که در اثر سوختگی زیاد در شفاخانه استقلال کابل جان داد. احمد شاه وزیر، دکتر بخش سوختگی شفاخانه استقلال، به رادیو آزادی گفت که خانم راحله 42% سوخته بود.
خانم راحله به روز پنجشنبه تقریبا ساعت 11 بجه به شفاخانه استقلال انتقال گردید و سوختگیش بسیار وخیم. دیگر بدبختانه شب گذشته ساعت 11 بجه شب ما مریض از دست دادیم. با تمامی تدابیری که برش گرفته شد ما نتانستیم که مریض نجات بدیم.
و یک زود خانم راحله برایش گفته بود که خسرانش در محضر عام بالایش تیل انداخته و وی را سوختانده اند. از سوی دیگر فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت تلاش های آنها جریان دارد تا عاملین اصلی این قضیه را دستگیر نمایند.
قبل از رسیدن پلیس شوهر از
از محل فرار کرده بود که فعلا تحت تعقیب جدی پلیس قرار داره. چند محل اختفای از او تثبیت شده، امیدوار است که به زودی او را گرفتار کنیم.
وای علت این قضیه را خشونت های خانوادگی عنوان کرده، میگوید این خانم در اثر فرمان خشویش از سوی شوهرش آتش زده شد. تلاش نمودیم تا در این مورد با خانواده خانم راحله نیز صحبت کنیم، اما آنها از صحبت خودداری کردند. اما خانواده خانم راحله قبل از این در صحبت با برخی رسانه ها از دولت خواستند تا عاملین قتل عضو خانواده ایشان را دستگیر نموده جزای سنگین برایش بدهند تا برای دیگران نیز درس عبرت شود. ایلیا صالح، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها از پروان می رسانند که در اولسولی بگرام این ولایت یک حمله انتحاری صورت گرفته که در آن حمله نیروهای امریکایی هدف قرار گرفته بودند. در این مورد این حمله خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد حنایش با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک حمله انتحاری که نیروهای امریکایی در اولسولی بگرام ولایت پروان هدف قرار گرفته بود انجام شد. با گفته منابع مسئول این حمله قبل از ظهر روز شنبه در منطقه قلعه نصروی ولسوالی بگرام زمانی رخ داد که حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر نوه کرولا به رنگ سفید که مملو از مواد منفجره بود خود را با وسایط نظامی نیروهای آمریکایی نزدیک کرده و انتحار انجام شد. جنرال محمد زمان ماموزی قمندان امنی ولایت پروان در مورد این حمله انتحاری به رادیو آزادی گفت در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده و اما از تلفات نیروهای آمریکایی معلومات ندارند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به دوش گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است با انجام این حمله به نیروهای آمریکایی تلفات سنگین وارد کردند. اما در مورد این ادعای طالبان مسئولین محلی میگویند آنان تلفات نیروهای آمریکایی را شاهد نبودند.
فعالان مدنی و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از نبوده موزیم مجهز برای نگهداری آثار باستانی در این ولایت ابراز نگرانی دارند. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش میدهد.
فعالان مدنی بلخ از نبود یک موزیم مجهز برای نگهداری آثار باستانی در این ولایت ابراز نگرانی میکند. تعداد از اعضای جامعه مدنی بلخ و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت در یک اقدام تازه از حکومت وحدت ملی خواهان توجه به آثار باستانی در بلخ شدند. آنان که به همین منظور در محوطه ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ به روز شنبه گرد هم جمع شده بودند از حکومت تقاضا کردند تا جهت نگهداری مسلکی آثار باستانی یک موزیم آثار تاریخی را در این ولایت ایجاد کند. سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که تا اکنون هیچ موزیم باستانشناسی در بلخ وجود ندارد و آنان از سال 1384 به این طرف از حکومت مرکزی مکررن درخواست ایجاد یک موزیم آثار باستانی نمودند که به خواسته هایشان تا به اکنون پاسخ مثبت داده نشده است. وای در رابطه با نبود موزیم آثار باستانی در بلخ گفت
باید برای موزیم تعمیر خاص جور شود که آثار در جای مشخص گذاشته شود و نورافشانی هم در مهم است. به این خاطر ساختن یک موزیم، یک ساختمان معیاری برای موزیم خیلی نیاز است.
خلیق میگوید کانون با همکاری باستانشناسان فرانسوی یک نقشه ایجاد موزیم را طرح کردند، اما به دلیل نبود بودجه مالی انگفت نتوانستند این موزیم را ایجاد کنند. او میگوید علاوه بر نبود موزیم، ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز فاقد تعمیر بوده و به این مشکل آنان رسیدگی صورت نگرفته است. شماره از اعضای جامعه مدنی بلخ به این باورند که موجودیت موزیم در این ولایت سبب شناسایی بیشتر فرهنگ کهن افغان‌ها با بیگانگان خواهد شد و به قول آنان که نبود امنیت سبب شده است تا دولت دست به ایجاد موزیم در این ولایت نزند. عبدالقادر مصباح مسئول سازمان خط نو در بلخ افزود
از یک طرف دولت مردانش ضد فرهنگ بوده که تاریخ احیا نساخته و از سوی دیگر طالبان ترور و وحشت و دهشت آثار باستانی کشور را به تاراج بردن و یغما کردن و به تیر بستن.
مسئول اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که هنوز هم کندنکاری های خودسر ساحات باستانی در این ولایت وجود داشته و در اکثر از موارد آثار باستانی به خارج از کشور قاچاق می شود. اما فعالان مدنی بلخ قاچاق آثار فرهنگی را از دسیسه های دشمن جهت کمرنگ جلوه دادن تاریخ کهن افغانستان عنوان می کنند. کاترینا عمری یک عضو جامعه مدنی بلخ در رابطه می گوید.
قاچاق آثار باستانی بخش از دسایس دشمن به منظور زدودن فرهنگ عالی این سرزمین بوده که نباید به افراد فرصت طلب بیشتر از این اجازه داد تا به خلق جنایات فرهنگی بپردازند.
با استناد به معلومات موجود باید یادآور شد که بر علاوه بلخ در ولایت سمنگان و سرپل نیز قاچاق آثار باستانی به گونه گستردگان وجود داشته و در برخی از موارد مخالفین مسلح دولت افغانستان نیز به حمایت از قاچاقچیان متهم شدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری و در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. تا فردا صبح که باز هم ساعت 7 در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یک تا میسپاریم. موفق و کامگار باشید.